بجې سوید آزادی رادیو په دې خبرونه کې زه سالی در سره يم طاهر روشن را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي په دې خبرونه کې د اس ام اس 713 او نیمه نړۍ پروګرامونو ترڅنګ پر پرونی کې اوري چې د افغانستان د بارنوي چارو وزیر نن له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبري کوي خو تر څه مخ کې زکی غیاسی نذیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي
افغان حکومت په یو نوې اقدام کې د ځینو ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي افغان پولیس وایي چې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ختیځ کې په خپل سابق د اسلامي مقرراتو د تطبیقولو لپاره خلکو ته د سزا ورکولو لړۍ پیل کړې ده او د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې پرون لختر لګه 15 کسان د تطبیقوالي په نتیجه کې وژل شوي پوره خبرنه افغان حکومت په یو نوې اقدام کې د ځینو ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي د باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د سیمه ایز اورګانونو د خپلواک ادارې په وړاندیز او د ولسمشر کرزي په منځوري طاهر خان صبرای د لوګر اکرم خپلواک د فرا امیر محمد اخونزاده د اورزګان او عبدالجبار حقبین د سرپل د والی په توګه ټاکل شوی دي د سرپل د پخواني والی سید انور رحمتي پر ضد په دې ورستیو کې د ولایت سلګونه اوسیدونکو پراخ مظاهره وکړي او له ولسمشر نوي په ټینګ او غوښتل چې نوموړی له دندې لري کړي د فرانوی والی اکرم خپلواک د څو کلونو لپاره د پکتیکا والی وو او د لوګر لپاره نوی ټاکل شوی والی طاهر خان صبرای د خوست تمرستیال والی په توګه هم دنده ترسره کړي افغان پولیس وایي چې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ختیځ کې په خپل سابق د اسلامي مقرراتو د تطبیقولو لپاره خلکو ته د سزا ورکولو وهلو او زورولو لړۍ پیل کړې ده د راپورونو له مخې د تحریک طالبان په سلګونه غړي او مشران کونړ او نورستان ولایتونو ته وختي او هلته په خپل سابق اسلامي مقررات تطبیقوي د نورستان پولیس وایي چې پاکستانی سختدریزو وسلوالو د خپلو کورنیو غړي هم کمدېش ته راړولي د نورستان د ولسوالي د افغان حکومت له کنټرول وټلې ده سیمه ایز افغان چارواکو ادعا کوي چې پاکستانی طالبان په برګ مټال ولسوالۍ کې افغانان مجبوروي چې خپل کورونه د پاکستانی طالبانو کورنیو ته پرېږدي دا ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حمله کمې شوې او د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته شوې ده اندرس فوک راسموسن پرون د ناتو په مرکز بروکسل کې خبري اعلان ته وویل په تیرو نهو میاشتو کې د دښمن حمله په سلو کې 22% کمې شوې دي راسموسن زیاته کړه حاضر دمه 24% متعارفو پوځي عملیاتو او په سلو کې 28 خاصو عملیاتو مشتي د افغان ځواکونو په لاس ده د کونر سیمه ایز امنیتی مسولین وای چې تیر ورځ په علی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په وسلوال نښته کې ډیر لستنه وژل شوی او اته نور ټپیان دي په ختیځون کې د سرحدي پولیسو ویاند ادریس مومند ازادي راډیو ته ویلي چې په دې جګړه کې لس وسلوال مخالفین او درې سرحدي پولیس وژل شوی او په ټپیانو کې هم څلور وسلوال مخالفین شامل دي بل په لاو د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې جګړه کې د دوی درې ملګري وژل شوی دي اوس هم څو بهرنی خبرونه د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې پرون لختر لګه 15 کسان د تاریخوالي په نتیجه کې وژل شول د دغو کسانو له وژل کېدو سره په څه کم یو اونۍ کې د پاکستان په دغه اقتصادي مرکز کې د تاریخوالو په لړ کې د تلفاتو شمیر لختر لګه 24 ته ورسید وژنې د واکمن پیپلز ګوند د سیمه ایز مشر حسن سومرو له وژل کېدو سره پیل شوي د کراچۍ اوسیدونکو پر پولیسو تور پورې کوي چې د سومرو په قتل کې لاس لري خو چارواکي دا تورونه ردوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال د کراچۍ په تاوتریخوالو کې څه باندې 1,000 وژل شوي وو د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې تر اوسه پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په باب د دغه هیواد له حکومت څخه د خبرو د نیټې او ځای په اړه دقیق تایید نه دی ترلاسه کړی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکتوریا نولاند ویل دا زموږ لپاره په زړه پورې ده چې له ایران راز راز اشارې او سیګنالونه ورکول کیږي خو د هغوی تفصیل نه ورکول کیږي د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویل د ایران او 15 جمعه یو یعنی امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني خبرې کېدای شي د اپریل 14 تر 14 پورې د ترکیه په استانبول کې وشي د اوکراین د لوی سرنوالي دفتر پریکړه کړې چې د دغه هیواد بندي پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو ته اجازه ورکړي څو له زندانه د باندې یو په یو دوه روغتون کې درملنه وشي. تیره میاشت چې جرمني او کاناډایي ډاکترانو له تیموشنکو سره کتلي وو، ویل نو موري د تاړتیا لري چې د تداوی لپاره بستر شي. د اوکراین پخوانی صدر اعظم له خپل مقام څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور په اوه کاله باندې محکومه شوی. د هغې مدافع وکیل سرګی ولاسینکو ویل د سرنوالۍ لخوا د تیرې ورځې پریکړې په داسې حال کې شوې چې اروپایي هیوادونو د تیموشنکو د بند پر مودې انتقادونه کړي دي. دی وایي زه فکر نه کوم چې د اوکراین د ریل ګاډي د پټلۍ روغتون د ملا د تکلیفونو او نورو پیچلو عملیاتو لپاره ځانګړی شوی وي. د جرمني ډاکترانو څرګنده کړې چې د تیموشنکو درملنه پیچلې ده، نو دا یعنی د دوی یوه بله هڅه ده چې د اروپا په نظر دا ورکړي چې ګواکې د اروپایي محکمې پریکړې عملي کیږي. تیموشنکو وایي چې د سیاسي ځورونې قرباني شوې څرګنده کړې ده. هغه ډاکتران چې دې ته اجازه ورکول شوې وه په زندان کې ورسره وګوري نه دي توانېدلي دې ته وړ روغتیایي سرنه برابره کړي. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې د الجزایر یو اسلام پاله او د مالی یو سخت دریځه ملای له فرانسې څخه ایستلی او له فرانسې څخه د سعودي د یو توندلاري مشر د ایستلو بهیر هم روان دی. د فرانسې د کورنۍ چار وزارت دغه راز ویلي چې د تونس یو سخت دریځه کس او یو ترکی ملا امام هم له خپلې خاورې اخراجوي. په فرانسه کې د اسلام پالو کسانو ایستل او ځپل وروسته تر هغه پیل شول چې د الجزایر یو درویشت کلن ځوان په فرانسې کې درې یهود ماشومان، یو یهودي ښوونکی او درې فرانسوي سرتیري ووژل. دغه ځوان ادعا کړې وه چې القاعده سره اړیکې لري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون ویل سوریه موافقه کړې چې د اپریل تر لسمې پورې د هیواد له ګڼمیشتو سیمو څخه د پوځیانو او درنو وسلو ایستل بشپړ کړي. دا اقدام د سوریه لپاره د کوفی انان د سولې د شپږ نکاتي پلان د عملي کېدو لوري ته د سوریه د حکومت لومړنی ګام دی. د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سوریه له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د انان د وړاندیزونو د تطبیق لپاره وخت وټاکي.
So today we called for an immediate end to the killing in
Syria. دا وایي نن موږ په سوریه کې د وژنو د فوري پای ته رسیدا غوښتنه وکړه او موږ په ګډ خاص استازي کوفی انان غږ وکړ چې د بل ګام لپاره مهال ویش وټاکي. نړۍ به په دې سترګې پټې نه کړي. اسد باید لری شي او د سوریه خلک باید خپل خوښي ته آزاد پریښول شي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لالوف چې ارمنستان ته په سفر تللی وو، ویل چې د سولې پلان به تر هغه نتیجه ور نه کړي چې مخالف جنګیالي هم په اوربند سلا ونه کړي. اسد ویلي چې د انان له وړاندیزونو سره موافق دی، خو سره له دې چې دی د پلان د عملي کولو ژمنه کوي، ځواکونه یې د مخالفو ځپلو ته دوام ورکوي. هغه الوتکه چې پرون د سایبریا په واورو پوښل شوې ساحه کې نسکوره شوه او یو دشتنه سورلۍ یې ووژل شوه، د یخنۍ په وړاندې د مقاومت لپاره په سمه توګه نه وایره شوې. دا خبره د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې مشر الکساندر نیراتکو کړې ده، خو ویل داسې نښې نښانې نشته چې الوتکې دې د بېغورۍ له کبله سقوط کړی وي. څېړونکي وایي تر اوسه یې چې کوم اسناد او شواهد ترلاسه کوي څرګندوي چې د سقوط علت به ښایي تخنیکي ستونزه وي. په دې الوتکه کې درې څلوېښت تنه سپاره وو چې تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکوره شوه. یو دشتنه سپاره کسان یې ووژل شول او دولس تنه ژغورل شوي کسان چې روغتیایي وضعیت یې نازک ښودل شوی بستر شوي دي. دا او د دې ساعت مهم کورني او بهرني خبرونه. د پاتې خپرونې کوربه سالم محمد سالی دی، ملتیا وکړي.
له خپل همکاري څخه مننه. په افغانستان کې د سهار لس بجې او نه دقیقې سوې، ورځو د رپورټونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان ډیر کلونه د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حملې کمې سوي او د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته سوې ده. نور مسایل هم څېړو. اس ام اس 713 او نیمه نړۍ پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ. ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې وکړي. راپورونه وایي چې د افغانستان د بندنیو چارو وزیر به له قطري چارواکو سره په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانیستو او دغه راز د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو د امکاناتو په برابرولو کې د قطر پر رول خبرې وکړي. عصمت سروان جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون له ترکیې څخه دوحې ته په دوه ورځني سفر روان شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي رسول د دې سفر هدف چې د قطري ساری په بلنه کیږي د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالی شولی دی. طالبانو تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکایانو دریځ واضح او شفاف نه دی، ځکه له هغوی سره په قطر کې پیل کړي خبرې ځنډوي. خو وروسته وویل شول چې طالبان د اعتماد رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې له ګوانتنامو څخه قطر ته د خپلو 5 بندیانو د انتقال او همدارس په قطر کې د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو غوښتونکي دي. د خبرو د بس کولو په باب د طالبانو له اعلان سره سره د افغانستان حکومت او امریکا ویلي چې دوی لا هم له طالبانو سره د خبرو اراده لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یاروی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ګوانتنامو له محبس څخه د 5 طالب بندیانو له انتقال سره موافقه کړې، خو دا تضمین غواړي چې طالبان به له خوشي کېدو وروسته د جنگ جبهې ته نه ځي.
د امریکې لخوا موافقه شوې دي چې 15 یا 4 کسان چې په بند کې دي د جیل نه خلاص شي. خو حلقات د امریکې دا نگرانی هم ښودلې دي چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دغه امکان موجود به نه شي چې دوی به بیرته خشونت ته مراجعه وکړي.
له بلې خوا د افغان اسلامي آژانس د راپور له مخې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف له کابل څخه وتلی او په متحده عربي اماراتو کې میشت شوی دی. افغان اسلامي آژانس ته باوري سرچینو د یکشنبه په ورځ وویل ملا ضعیف د خپلې کورنۍ له غړیو سره نږدې یوه اونۍ د مخه دوبۍ ته تللی دی. د سرچینو دا هم ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د مولوي ضعیف د لیږدو هدف دا دی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په تنظیمولو کې رول ولوبوي. د افغان اسلامي آژانس د راپور له مخې سرچینو ویلي مولوي ضعیف غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي او په دې ډول د افغانانو ترمنځ د خبرو له لارې د افغانستان شخړه حل کړی شي.
که د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کوي، د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان ته سفر کړی وایي لویدیځ باید یو دم له افغانستان سره مرستې کمې نه کړي، ځکه دغه هیواد تر اوسه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان او پاکستان ته په روسي سفر کې په افغانستان کې د لانجې د پای ته رسېدو لپاره د نړیوالو مخ په زیاتېدونکې غوښتنې له پامه نه شوی غورځولی، خو په دې هیواد کې د لانجې د پای ته رسېدو مفکوره به خطرناکه وي، ځکه نه به ورسره دا جګړه پای ته ورسېږي او نه به هم د تاریخ پاڼه شي. کارل بیلت وایي یوازنی شی چې ښایي پای ته ورسېږي هغه د نړۍ له سترګو د افغانستان غورځېدل او له دې هېواد سره د نړیوالو د مرستو کمیدل دي چې ناوړه نتایج به ولري. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې دغه لیکنه په پروجیکټ سندیکیت خپرونه کې چاپ شوې وایي نړیوالې ټولنې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال پورې په تدریجي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو پر هدف ډېر تمرکز کړی دی. د یوې دغه بهیر بلستونزو خالی نه وي، خو په دې کې شک نشته چې هغه لټاکلي پلان سره سمخه یا بد عمل شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایي دی په دې باور دی چې د افغانستان په وړاندې په 2014 میلادي کال کې یو بل لوی ستونزه پرته ده، د نوي جمهور رئیس لپاره انتخابات. په یو سیستم کې چې د اساسي قانون یا دودونو له مخې پټ او ښکاره ډیر قدرت پر جمهور رئیس راڅرخي، انتخابات کولای شي چې د هیواد د راتلونکي لپاره د جګړې په ډګر بدل شي. کار بیلت د 2009 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چې ولسمشر حامد کرزی په کې د دوهم ځل لپاره بریالی شو په اشاره لیکي چې دغه انتخابات له ستونزو ډکو چې په ترسره کېدو سره نه د افغانستان سیاسي سیستم او نه هم نړیوالې ټولنې ته ویاړ ور په برخه شو. خو په اوس وخت کې چې د افغانستان په راتلونکي سیاسي نظام کې د طالبانو د رول خبره تو ده شوی، دا او په 2014 میلادي کال کې د قدرت لپاره مبارزه دواړه به بیرته هغه کورنی اختلافات را برسیل کړی چې هیواد په کورنی جګړه کې اخیل کړی و. د کارل بیلټ په وینا دا به د افغانستان لپاره یو ستره غمیزه وي چې یوازې په افغانستان پورې به محدوده نه وي بلکې نور نړۍ به هم ترې متاثره شي. دی لیکي موږ باید هغه خطرونه له پامه ونه غورځوو چې پاکستان یې پېښولی شي چیرې چې د جهادي ډلو د نوي تحرک خبرونه ورکول کیږي او کولی شي چې د یوه سوله ییز او امن افغانستان لپاره هیلې مړاوې کړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر دا پوښتنه مطرح کوي چې نړیواله ټولنه باید څه ډول اغیزمنه پالیسي غوره کړي او په دوام کې د څو مهمو ټکو یادونه کوي. لومړی باید تر ټولو په مهمې مسلې تمرکز وکړو. د کرزي تر دورې وروسته باید په افغانستان کې یو داسې سیستم رامنځته شي چې د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ وي. دوهم باید یو رښتینی سیمه ییز ډیالوګ ته پراختیا ورکړو څو افغانستان بیا د پردیو د ورانونکو جګړې په ډګر بدل نشي. پاکستان او هند په دې برخه کې له یو ډول اهمیت برخمن دي او د یو ډیالوګ له لارې کېدای شي چې د دوی ترمنځ بی اعتمادي لرې او د افغانستان په اړه سیاستونو کې هماهنګي رامنځته شي. په وروستي ګام کې سویډن د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې تاریخ، کلتور او جغرافیایي موقعیت ته په پام سره په افغانستان کې د ایران رول هم له پامه نشي غورځول کېدی. کارل بیلټ وایي دی د دې هیڅ دلیل نه ویني چې ولې باید اوس په افغانستان کې د لویدیز په ستراتیژیکو اهدافو کې اساسي بدلون راشي. اساسي مسله اوس دا ده چې موږ پر خپلو لومړیتوبونو تمرکز وکړو. په منظم ډول سیاسي بدلون او یو سیمه ییز پراخ ډیالوګ ته زمینه برابرول باید د افغانستان لپاره د نړیوالو د اجنډا په سر کې ځای ولري. کارل بیلټ وایي یو شمېر کسان شکایت کوي چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه ښکېلتیا یوه تېروتنه وه، خو تاریخي تجربو ته په پام سره تر ټولو لویه تېروتنه به دا وي چې افغانستان یوازې پرېښودل شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
اورئ. اوس به فریده هوډ سیفی راته وایي چې غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې کړي.
کریسچن ساینس مانیټور د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند د یو کاندید نظر په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه راخیستی دی. د مقالې په سر لیک کې راغلي ډېر شمېر امریکایان له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په برخه کې د جمهوری ریاست لپاره د دې هیواد د کاندید ران پاول له نظر سره موافق دي. کریسچن ساینس مانیټور لیکي که څه هم شیران پاول د انتخاباتي مبارزې په لړ کې ډیر وروسته پاتې دی، خو یو مشترکه وجه لري او هغه دا چې د امریکا له تکزاس ایالت څخه د کانګرس له دې غړي سره د امریکا خلک مخ په زیاتېدونکي توګه په یو نظر کېږي او هغه په افغانستان کې د جګړې مسله ده. کریسچن ساینس مانیټور لیکي له لسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې جګړه دوام لري او په سمه توګه مخته نه ده تللې. ورسپانې له څو پیښو یادونه کړې چې پکې د امریکایي ځواکونو افغان متحدین وژل شوي دي، نو په دې حساب له ران پاول سره د امریکا د خلکو توافق په ښکاره توګه تر سترګو کېږي. کریسچن ساینس مانیټور د نیویارک ټایمز په حواله چې تیره اونۍ راپور ورکړی و لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو ملاتړ کم شوی دی. رن پاول د امریکا د استازو جرګې ته خبرداري ورکړې چې که متحده ایالات سکال خپل ځواکونه له افغانستان څخه ونه باسي نو بیا د یوې بلې لسیزې لپاره په دې هیواد کې به پاتې وي. پاول وایي د امریکا خلک په دې برخه کې له موږ سره دي او د ورسپاڼې په وینا هغه په دې برخه کې کاملا سم دی. بل ورسپاڼه ګارډین په افغانستان کې د مخدر موادو په اړه مقاله خپره کړې لیکي واشنگتن د مداخله د ترهګرۍ په اړه د مبارزې په برخه کې جګړه بولي، خو اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د مخدر موادو په نوم دی وی ناکامې ډرامې په نوم نومول کیږي. ګارډین په دې مقاله کې د یو تازه کتاب چې د تریاک ملت نومیږي او د فریبان نوا په نوم د وی امریکایي افغانې په قلم لیکل شوی یادونه کړې ده. میرمن نوا چې په اصل کې د هرات ولایت ده، هغه وخت چې د پخانی شوروي ځواکونو پر افغانستان يرغل کړی و، ل خپل کورنۍ سره د امریکا کالیفورنیا ایالت ته تللې ده. هغه په خپل کتاب کې په افغانستان کې د پیمو د تجارت مسله راسپړلې. د کتاب لیکونکي خپل لستونکي د افغانستان وو ولایتونو ته په سفر بولی. هغه د دریا په نوم د یوې دولس کلنې افغان جلې کیسه راخسته ده چې پلار یې د خپل پور د پریکولو لپاره یو زړې سړی ته ورکړې ده. کله چې فریبا نوا خپل هدف ته نږدې کیږي، تنکې انجلې په پخې خزي بدلیږي. میرمن نوا په خپل کتاب کې په افغانستان کې د مخدر موادو د تجارت پیچلتیا ته پام راولې ده. د کتاب لیکونکي په خپل کتاب کې استدلال کوي د دې پر ځای چې لویدیز په افغانستان کې د قربانیانو د ژغورنې او د قاچاقړونکو سزا ورکولو لپاره هڅه کوي، غرب دې ته اړتیا لري چې څو په دې پوه شي چې دیرش کاله وخت یې ونیو څو په افغانستان کې د مخدر موادو پیاوړې شبکه جوړه شوه. نو بنهاند موضوع عملي نه ښکاري چې داسې یوه پدیده دی چې د افغانستان د اقتصاد بنیاد جوړوي په لنډ مهال کې له منځه ولاړه شي. ګارډین د فریبا په حواله لیکي د افغانستان د مخدر موادو ستونزو ته هیڅ کومه لنډه فوري او ډیره عجیبه لاره موجوده نه ده. د بریتانوي ګارډین رسپانې په وینا دا د هغو کسانو لپاره چې په واشنگتن کې قدرت په لاس کې دی یو درس دی. دوی چې په نظر کې لري چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د معرفي کولو لپاره پروګرامونه ولري، باید مرکزی آسیا ته نظر وکړي چې د افغانستان د مخدر موادو له ستونزو سره مخامخ دي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د دوشنبه پر ورځ د خبره رد کړه چې ګنې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه له افغانستانه د خپلو حربي ځواکونو ایستل چټکوي. د ټینګار وکړ چې ناتو په پر هغه مهال ویش کله کولاړ ده چې د 2013 میلادي کال په نومبر کې په لیزبون کې د ناتو په سرمشري قرباني موافقه شوې وه. جزئیات له اسمت سروان څخه خبري.
د ناتو عمومي منشي پرون په بروکسل کې وویل په افغانستان کې د دشمن د حملو شمیر کال په کال کم شوی دی. د وویل په تیرو نهو میاشتو کې د دشمن حملې په سلو کې 22% کمی شوی دی. راسموسن چې په یوه خبري غونډه کې خبري کولې وویل د مې له میاشتې وروسته هر میاشت تر تیر هغې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو حملې کمی شوي او دا د ایساف له راپور سره سم تر ټولو اوږده موده ده چې د دشمن حملې پکې مخ په ځوړ شوي دي. راسموسن زیاته کړه له موجودو ستونزو سره سره د افغانستان د جګړې په میدان کې پرمختګونه شوي دي. خو د جرمني خبري اژانس په راپور کې ویل شوي چې د ناتو له لوري وړاندې شوي ارقام له نورو مؤسسو سره توپیر لري. مثلا د ملګرو ملتونو په راپور کې د افغانستان تصویر تر دې ناوړه شول شوی دی، خو چارواکي د دې دلیل د تحقیقاتو په څرنګوالي کې تفاوت بولي. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناتو عملیات په تیره بیا په بګرام کې د قران کریم د سوځېدو او د کندهار د پنجوایي له پیښې وروسته چې ولس ملکیان پکې ووژل شول له زیاتو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د کندهار د پنجوایي پیښې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اړیس چې په 2013 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقالېدو غوښتنه وکړي. خو د ناتو عمومي منشي پرون وویل ټاکل شوی دی چې له اصلي پلان سره سم د 2014 کال تر پایه بهرني پوځیان له افغانستانه ووزي او یوازې بهرني روزونکي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. راسموسن زیاته کړه افغان ځواکونه ورس په ورس خپل وړتیا ثابتوي. د ناتو عمومي منشي دا هم وویل کله چې دوی له افغانستان خپل ځواکونه باسي دشمن به له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ وي. راسموسن زیاته کړه حاضر دمه د 22% متعارفو پوځي عملیاتو او په سلو کې د 28 خاصو عملیاتو مشري د افغان ځواکونو په لاس کې ده. د روزنې په برخه کې وویل اوس په سلو کې د 15 ځواکونو د روزنې کار هم افغانان پر مخ بیایي. د ناتو سرمنشي په عین حال کې ومنله چې افغانان ځینې اندېښنې هم لري چې شاید د دوی ملي اردو او ملي پولیس د خپل هیواد بشپړاو لازم امنیت ونه ساتلی شي. راسموسن وویل افغانان به تدریجا د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي او نړیوال د تل لپاره په افغانستان کې نشي پاتې کېدی، لکه غواړي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي.
په کابل کې نن رسپانو د افغانستان په خطیز کې د وسلوالو پر نفوذ او د افغانستان پر نورو امنیتي پیښو تفسیر خبرې کړي. حمید مومند ورته کتنې کوي.
د کابل رسپانو د زنو نور مسایلو ترڅنګ نن په خپلو غنو کې د هواد په خطیز کې د وسلوالو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم پراخ بحثونه کړي. محور عدالت رسپانه لیکلی چې په نورستان کې د سلګونو وسلوالو او د دوی د کورنیو ځای پر ځای کېدل په افغانستان کې د تاوتریخوالي لپاره د پاکستان نوې لوبه ده. رسپانه لیکلی چې له دغو وسلوالو د بیرته ستنېدو ټول امکانات اخیستل شوي، سو دا باوري شي چې دوی به د مرګ تر بریده په افغانستان کې جګړه وکړي. رسپانه د خپل لومړي مخ په جلا مطلب کې لیکلی چې د نورستان په برګمټال او کونړ ولایتونو کې تر ډېره پاکستانی طالبان ځای پر ځای شوي. رسپانه لیکلی چې دغه طالبان نه یوازې ځایي خلک له خپلو کورنو باسي، بلکې په خلکو د خپلې خوښې اسلام هم تطبیقوي. رسپانه لیکلی چې د نورستان ځایي امنیتي چارواکي هم له دې حالت په اندېښنه کې دي او له مرکزي حکومت نه غوښتلی چې د دغو وسلوالو د شړلو لپاره د دوی ته مرستندوی ځواک واستوي. سرنوشت نه د لوکتور سپانه به لیکل چې اکثر هغه وسله وال چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې ځای پر ځای شوي د پاکستان د تحریک طالبان غړي او مشران دي. روسپانه لیکل چې د سوات ملا فضل الله، د باجاوړ مولوی فقیر او د محمدو د ایجنسی عبدالولی د تحریک طالبان هغه مشران دي چې له خپلو سلګونو وسله والو سره نورستان ته راوختي دي. روسپانه لیکل چې اکثره دغه کسان د پاکستاني پوځ د فشارونو له کبله افغانستان ته راتښتیدلي او کله ناکله له همدې ځایه د پاکستان په سرحدي سیمو حمله هم کوي. د افغانستان په ختیځ کې د وسله والو د ځای پر ځای کېدو دا خبرونه په داسې حال کې خپاره شوي چې د امریکا سفیر خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه باید د بهرنیو ځواکونو په ویستلو کې بیړه ونه شي. سرنوشت لیکلی چې ریان کراکر له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې هیواد باید له افغانستان څخه د ځواکونو د ژر تر ژره ایستلو لپاره د کېدونکو غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. روسپانه لیکي چې د امریکا سفیر په دې باور دی که په دې برخه کې بیړه وشي نو طالبان او القاعده به یو ځل بیا په افغانستان مسلط شي. خو هیواد دولت روسپانه به لیکلی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان هله خوندي کېدای شي چې افغان ځواکونه پیاوړي کړی شي. روسپانه لیکلی چې په کار د نه یوازې د افغان ځواکونو شمیر او روزنې ته پاملرنه وشي بلکې دوی په پرمختللو وسلو هم سنبال شي سو کولی شي چې په یوازې توګه د ګواښونو په وړاندې مقابله وکړی شي. روسپانه د ټوکیو او شیکاګو غونډه چې په روان کال کې جوړیږي د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د مرستو د جلبولو په هدف ښه فرصتونه بللي.
که څه مخکې دولت قاچاقبر تورنول چې بزګران د کوکنارو کرلو ته تشویقوي خو دا خبره د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو څرګنده کړه. وایي چې طالبانو یې په جمعتونو کې لیکل شوي پیغامونه ځوړندول او دوی د کوکنارو کرلو ته مجبوره کول. دا په داسې حال کې ده چې د مرجی په ګډون په ټول هلمند کې د کوکنارو په وړاندې کمپاین روان دی. تفصیل د محمد الیاس دی په رپورټ کې.
په هلمند کې تر 5000 هکتار ډیر کوکنار کرل شوی دی. چارواکي وایي لدی جملې واځي د 2000 هکتار کرل شو کوکنارو د اړولو واسلري. په هلمند کې د کوکنارو د مخنیوي په خاطر چارواکو تر 45 میلیون ډیر امریکایي ډالر مصرف کړی دي. د مرجی ولسوالۍ خلک وایي کچیر طالبانو دوی نوای مجبور کړي کوکنار نه کرل. دوی وایي طالبانو یې په جماعتونو کې لیکلي پیغامونه ځوړند کړل او د هغوی څخه په زور د کوکنارو د کرلو غوښتنه کول.
مرجی سیمه دا موږ په شکه ګرځو مقصد خپل تاریا کری بیا خار نه کمپاین ستا کمپاین مخنیوی موږ کولی چې کار سړی ونه کړي. پر مجستانو خطونه ټاکولي وو د شپې چې مقصد تاریا کې سړی ونه کړي هغه موږ نه پرېږدو.
خو وسلوال طالبان بیا د مرجی د خلکو دغه خبره نه مني. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی د ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی کوکنارو ته د خپل حکومت پر مهال هم اجازه نه ورکول او اوس هم د هغوی کښت ناروا بولي او هغو ته خلک نه مجبوره کوي. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې کمپاین عادلانه نه دی. د کسانو کوکنار ماتوي چې پیسې لري او د کمپاین مسؤلین ته رشوت ورکوي. دوی وایي په یو دېرش غربي سیمه کې د بلوچانو کلی، د قاچاقبرو سیمه او د سلیمان خیلو کلی ټول پاته دی او خلکو یې د کمپاین مسؤلین ته پیسې ورکړي دي. دغه کس د ټلیفون پر کرښه د خپل نامه او سیمې د شرودلو نه ډډه کول خو له دولت نه د کمپاین د عدالت غوښتنه کول. د نادالی امنیه کمانډان لومړی څارن عمر جان حکمل د ازادي راډیو ته ویلي دي د سلیمان خیلو سیمه او د قاچاقبرو په نوم کلی د دوی له کمپاین څخه پاته شوی دی خو چا پکې د کروندګرو څخه پیسې نه دي اخیستي. هغه وویل بیرته ورځي او د غسیمې کوکنار اړوي. عمر جان وویل د کمپاین یوه درسته میاشت پاته ده او په نږدې ورځو کې د مرجی څخه بیرته نادالی تجي او هغه پاته سیمه له کوکنارو پاکوي.
کمپاین یو ولا دیو ځای دی او له بل ځای دی موږ سره په شوه کې غربي شي او په دغه کې کمپاین د شهروالۍ هم را ترو ځکه خالي ګال تاسو شکر شپږ پنځه پنځه دې پر میا وانه نه ته شوه کې غربي کې د بلوچستان د کور او د سلیمان خیل او څو کورونو د په بنزو دا پاته دي. دا خپل واقعیت ته دا پاته دي ځکه چې هغه سره فرمل ماته ګر سم په یو ځای په شوه کې غربي کې وکړي جوړه چې په لچې کې وکړي دا هغه سره خطا سره نو مسجد ته کمپاین دې سره دی وخت نور لري دا دې سره کوم چی ډیر یو هغه په منځ کې ډیر خو
په هلمند کې د کوکنارو په ضد کمپاین په لسو ولسوالیو کې روان دی. د هلمند امنیت امیر او د کوکنارو د ولایتي کمپاین مسؤول سمنوال کمال الدین شیرزی وایي هغه سیمې د دوی په اولیت کې دي چې ناامنه وي او خلکو پکې دولتي مځکه غصب کړي وي.
بنان دشتیز مکو د پاره مونږ لاس خلاصې لرو خو مونږ کوشش کوو چاغه نقطو ته ورشو اوس لکه دغه نقطې ته دا اولین کمپاین د چپټول عمر کې یا د هلمند پیدای سره دغه اولین کمپاین چې په دغه منطقه کې اجرا کی او تر اوسه پورې اجرا شوی نه
په هلمند کې تر دې دمه چارواکو د 1200 هکتاره کرل سو کوکنار زړول خبر ورکړی دی خو ساش کال په هلمند کې تر 500 هکتاره ډیر کوکنار په دشتي ناامن او تازه دولتي غصب سو مزکه کرل سوی دی چارواکي وایي دوی هڅه کوي 2000 هکتاره کرل سوی کوکنار لمنځه یوسي چې په دې حساب 8000 هکتاره په کوکنارو کرل سوی مزکه پاته کیږي دولتي کسان وایي د کوکنارو اکثر پیسې په هلمند کې په جنګونو او کاچاک لګول کیږي چې کېدای شي د تریاکو دغه نوی تولید بیا د کاچاک او جګړو لمنې پراخه کړي
ومردل چې د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دې ته مجبوره کول چې کوکنار وکړي خو وسلوالو طالبانو دغه مسله رد کړې ده اس ام اس 7319 نړۍ 219 پروګرامونه دي چې د همدې خبرونې په جریان کې په سو شیبو کې اورېدلی سي خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې کېدونکې دي د مهمو خبرونو سرخطونه له زکی غیاسي نذیر څخه خبرې
افغان حکومت په یو نوی اقدام کې د لوګر، فرا، اوروزګان او سرپل لپاره نوی والیان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په وړاندیز او د ولسمشر کرزي په منظورۍ ټاکلې دي. د کونړ سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي چې تیره ورځ په علي آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسلوالو